پدون کو ستړي مشي دا مشال لډیو دا زم تاسو قربا سره لمومند په دې غړي کې تاسو لپاره ومنځه خبرونه زنانو غګلرو دا خبرونه د جمعې پر ورځ تاسو په ژوندۍ بڼه او په نورو ورځې بیا په تکراری بڼه وري.
دا ټوپک څنګه راغلی دی؟ ټوپک نو وزیرستان یا نو ایجاد کړی دی نورو پښتنو
ضرور تاخو له خیره چشمه چولی دي تاخو زما په خیال زما په شان سترګې دي سلور دي
ځوانان تشدد تر پاروي
دا سي دي چې د تا خوشبالونه منتون او دا د شان ډیر وشول
په افغانستان کې د علم او د پوهې غږ دپکی
دا وړي چې دا ځوان کول رواخي
چې تاخه د مشال یو خوب
او پردي جنگ کې مخبل سرونه مات
د ځوانانو غږ خبرونه همدا شیبه ل اسرار العالم مومن سره نیخ پنی
اردوونکو کتونکو ستړي مشه پر دې هله چې روغ جوړ وبستې لومړی هم پر دې خبر کو چې آیا په افغانستان کې په جمهوریت د جنو په تعلیم او د غراز د جنو په سپورتس او موسیقی او نور کارونو د طالبانو لخوا د بندیز یا د خلاف چې دوی کومه پالیسي دي یا چې کومه سخت دریزی ده آیا د خبر پختونخوا په ولس باندې په ټولنه باندې په ځوانانو هم اغیز کړي او کڅنګه د غراز د بداسې حال کې دا که تاسو ګورئ نو څو ورځې مخکې د ثوابي د پولیسو اس ایچ او گبر چې په گبر مشهور دی عبدالعلی هغه د سیمې جونو ته خزو ته امر وکړ چې لکوره با نروځي او کروځي نو د پلار رور یا د خاون سره بروځي دغه سی د دین مخکې سمو د مخکې هم د خبر ځلې د کوکخیل قبایلی مشر هغه هم ورته امر وکړ پر دې سربېره په ملکن پونتون کې یو اتړ شبېبو چې فرزت یې یو سیاسی مذهبی ګوند هغوی کمپاین وچلو تر دې چې خبره پارلمان ته راورسېده د دین علاوه کنور هم تاسو ګورئ په دې ورسوي کې دغه راز پیښې رامسته شوې دي نو نن موږ پر دې خبرې کوو چې آیا د افغانستان د حکومت چې کومې پالیسۍ دي د طالبانو چې کومې پالیسۍ دي په خیبر پختونخوا څه اغیز دی او پر دې به هم خبرې کوو چې له دې آیا څنګه راوتلی شي د خیبر پختونخوا ولس نو دغه پختنه پر دې هم مهمه ده که یو خوا د قمپرسته ګوند د پختون قمپرسته ګوند مشر په خپل وای چې هغه د افغان طالبانو د بنو چارو وزیر ځان بولی نو بلخوا د پختنو د ژغورلو د ځان وای چې منګه د پښتنو ژغورونکي تنظیم یو نو د هغه هم ځوانانو ته وای چې د پاکستان موجوده پارلمان سیاسي ګوندونه هغه تاسو نور هم د غیر جمهوری قوتونو غلاموي نو په داسې حال کې د پښتنو د پاره کومه لار ده دوی څنګه کولی شي چې دغه سخت دریځۍ نه د موجوده حالاتونه ځان راوباسي مخکې لاړ شي لکه څنګه چې نور قانون تللي پر مختلفي قانون دي هغوی په تعلیم کې د ښځو په تعلیم کې دغه سي په ساينس کې په سوشل ساينسز کې په هر څه کې غوي لګي مخ په وړاندې روان دي نو هم پر دې هر څه به خبرې کوو موږ سره د سیاسي او ټولنیزو چارو په رفیع الله کاکل سي به غوي د کوټینا د واتس اپ د لاري راغلي دي دوی له اکسپورت په انتونه زده کړې کړي دي کاکل سي ډېر سړي مشه
مننه مومن صاحب کور
ستاسو نه ډیره زیاته مننه کاکړ صاحب لومبه هم ستاسو نه دغه پښتنه ده چې آیا په افغانستان کې رواني سغدریزي په ثوابي کې د غبر په نوم حکومتي چارواکي هم تشویق کړ چې دغه راز امر جاری کړي کڅنګ
یقینا دا د ثوابي چې کوم اول چې کوم هغه امر جاری کړی او بیا چې دغه بعد کوم ردی عمل رالی نو دا تشویشناک دی او زه فکر کوم چې دا صرف د وسنی افغانستان د حکومت سره تعلق نه لري دا د تیرو څلويشت کالو د پاکستان د حکومت د هغه پالیسی نتیجه ده چې د سټریټیجیک ډیپت په چکر کې پاکستان د ډیورنډ کرښې د دې خوا چې کوم پښتونخوا وطن دی دا پښتونخوا وطن خو د یو مورچګا په تور استعمال شو د یو ټریننګ کمپ په تور استعمال شو چې په افغانستان کې ریاست خپل هدفونه ترلاسه کړي نو په هغه چکر کې پښتونخوا وطن چې کم ټولنیز ډانچه ده او اقدار دی هغه ټول بدل کو او هغه ټولنیز ډانچه چې دا هغه ډیره بدل کړي نو دا د هغه څلويشت کلنی پالیسی نتیجه ده چې نن په سرکار کې په سیاسي ګوندو کې په سیول سوسایټي کې مرته هغه فکر خلګه په مخه راځي چې کم څلويشت کاله د پاکستان ریاست دا غو روزنه په افغانستان کې کړه ولا د خپل ستراتیژیک اهداف د پاره.
سم کاکړ صاحب، اوس د پاکستان حکومت وایي چې منګه دغه پالیسی بدل کړی دا دغه راز دوی دا خبره هم کوي چې هغه د وسلوالو ډلو پر ضد به توپیر عملیات هم کوي. نو څو ګوري تاسو چې د ټولنې غاخوی بیهیویر اوس داسې جوړ شوی دی چې هغه ته ضرورت هم نشته دی چې څوګي بیلاری کی هغه خپل باندې لګی دی. او د دې خمه مثال زتا صدا درکم چې څنګه تاسو ویلی چې دغه د پولیس چارواکي چې کوم امر وک غبر پنامه باندې مشهور دی، د چې کله امر وکنو د خبر پختونخوا گورنر هغه لخپل څوکۍ لري کړ، نو دغه د بیا بحالی د پاره د صوابي خلکو احتجاج وکړو پرلته وکړو. نو څه ګوري چې ولس توسو ضرورت هم نشته دی د حکومت د پالیسي وک څنګه؟
جی دا سیدی بالکل، چې سرکار چې په تیر څلوېشت کال دلته کم کارونه وکړو پاغه کې یو بنیادی کار دا وکړي چې دغه د انتها پسند فکر د پاره چې کم کارخانه وي د پورا یو کارخانه دلته جوړ کله چې د خلکو ذهن سازی کول، نو هغه ذهن سازی او هغه انفراستراکچر چې کم سرکار جوړ کړی دی دا هغه نتیجه صرف دا یو جنگ د پاره دا هغه د چوک له د پاره نه ولا، دا هغه اثرات خونو دي ترنه را روان دي. یعنی ته د دې سه اندازه ولګوا چې د شوروي اتحاد د افغانستان سره راتګ مخت کی په دا ټول پښتونخوا وطن کې په حساب 15000 مدرسې نه وي، نن د هغه مدرسو تعداد تر 40000 هم زیات دی. او دا ټول د ریاست په سرپرستی کې بیا په دا مدرسو کې چې کم نصاب کم کریکولم ورته ویل کېدی هغه د امریکا او د نورو مغربي قوتو په کومک باندې چې هغه غوښتل چې دلته داسې ځین سازي وکړي چې کم ځوان راوځي د ادارو سره هغه د اسلام او د مذهب پر نامه چې هر خواته د سماوي خطا کوي پر ملا ټکاوي او جنگ ته استوي هغه تیار وي. نو که ته وګوره په هغه هدف کې ته ډیر هدف پوری کامیاب شوی دي، زه خو سم وایم چې دا خو ډیره معمولی خبره ده. پښتونخوا وطن کې چې په 45 کال څنګه کار شوی دي د ریاست تخوا، نو په هغه کې دا رنګ پیښې چې دي دا اوس ډیر نارمل دي. خالد ثوابي کیسه ډیره مخترااله او د ثوابي د زیاته حیرانه په دا هم ده چې یو خدا د وادي پېښور مین برخه ده او بیا اسلام آباد هم نږدې ده. د پښتونخوا وطن د هغه سرحدي علاقو کې راځي چې د پنجاب او د نورو وطنو سره دی، نو چې الته هم تردا ځای حالات رسیدلې دي، نو دا په نور پښتونخوا وطن کې به دا حالات د دې سجات تشويشناک دي. او دغه کارخانه یا د ذهن سازي نظام چې په منظمه طریقه جوړ سي داغه بس کار بیا دا وي، بیا سرکار ته خپل هغه کار کول نیوی په کار، بیا خو نو خلګه چې دی داغه چې کم پورا یو د خلکو پر ذهني فکر باندې کم اثرات وي، بیا هغه یو خپل یو سلف پرپچویټینګ سایکل وي. یعنی هغه ځان په خپل بیا دا فکر ځان تر یو ځای رسي.
سم کاکړ صاحب، دا هم راته و چې دغه سوچ دغه سرمایه‌کاری په انسانانو باندې که څه هم موږ سره ریاست استازی نشته، خو د پاکستان ریاست اوس په وار وار وچی موږ د ترګری د سغدرزی د مخنیوي د پاره تګلارې جوړې کړې دي، کارونه کوو لګیي، دغه سي ګامونه پورته کوو، نېشنل اکشن پلان هم وایي چې موږ جوړ کړی دی د ترګری د مخنیوي د پاره. خو د دې باوجود څنګه تاسو چې ویلي چې ولس وس په خپل باندې لګیږي دغه کار مخې ته وړي، نو که پرسک دا وخت تاسو غږ څو غوري، نو هغه ته څه وایي چې دغه کمی خبر چې تاسو کوي دغه کم اندېښنه چې تاسو ځین کې دا څومره سیریس ده، څومره جدي ده او باید په دې ځان پوه کی؟
بالکل، اول خدا دی زړه د حکومت په عالم راځم، حکومت خو وس یو کال کیږي د طالبانو په حواله موقف بدل کړی دی، هغه چې په افغانستان کې د طالبانو سره د دوی اختلاف رالی. زمر جنگ خلکو د پښتونخوا وطن سیاسي ګوندونو په تیر شل کالو کې بار بار ورته ویل چې دا کم دا د ګډ او بیډ طالب پالیسی چې کم د افغان پالیسی بنیادی پلر وو، چې دا صحیح نه ده دا ختمه کا په افغانستان کې کته طالب په اقتدار کې راولې بیا به دلته هم چې کوم ٹی ٹی پی دا یا نور داسې ګوندونه دي بیا به اغم راپورته کیږي سبب اغم دلته دا غرنګ مطالبه کوي او دا یو د بل سره یو دی یو د بل کو مکان دی د دی فوټ سولجر یو دی د دی نظریاتي اساسي بنیاد یو دی نو دا هغه خبره په داشل کلو دی نه ومنل او نن چې کوم حالات دي د پاکستان او د افغانستان اړیکی چې پر کم ځای ولاړ دي او دلته چې د تراګری دغه برته پورته سوی ده دا بالکل هغه پیشون ګویانی چې زمر رنګ خلګو یا سیاسي ګوندو و ریاست تکولې و خلګو ته و اولسي دغه ته دای خبره کولې سم خواست کولې سو مرجو ته چې مرج پښتونخوا وطن چې دی مرج ودا سي حالات ته نه بوزو چې ددا داسې فکر داسې ګوند یا داسې ټولونو مرج حمایت وکړو چې هغه د توپک په زور د ډنډې په زور خپل یو ویژن خپل فکر پر اولس مسلط کوي دا خطرناکه خبره ده او د دې خبرو مستقبل چې دی د سیمې لپاره د پښتونخوا وطن لپاره هغه ډیر ښه نه دی او دا خدا نه خواسته په داسیمه کې د داسې دغه قوتو یا انتها پسند سوچ تحریکو یا ترګر تنظیمو ته حوصله افزائی نه کیوه
سمه کاکل صاحب تاسو څه ګورئ چې دا وخت کما افغان پښتانه ټولنه دا هغه یو قسم لا ډیسټوپیا ده څه وایي تاسو چې هلته کې اوس خلکو ته دا اندازم نه لګي چې دوی مستقبل به څنګه وي هلته کې که تاسو ګورئ نو د یو قوم پرسته ګوند مشر تاسو وختي هم خبره وکړله چې ټول عمر یې همدغه خبره کړې وه د پاکستان پر ریاست تورونه لګول چې دوی په افغانستان کې لاسوهنه کوي هلته کې جمهوریت له منځه وړي نو اوس هم د هغه ګوند مشر یا هغه مشر اوس لګې دی په خپل وای چې زه د افغان طالبانو د بنو چارو وزیر یم بلخوا یو تنظیم چې ځان د پښتنو ژغورون کې بولی هغه ولستا هغه په خاص توګه ځوانانو ته وای چې په پاکستان موجوده پارلمان سیاسي ګوندونه هغه تاسو نه شي خلاصولې نو څه ګوري چې د حل لار به کم ځکه دا
ډیره مننه بالکل دا دغه چې کوم د پښتانو د پښتنو کم پرسته ګوندونه او د تحریک په فکر کې د حالیه کم بدلون دی زه دې ته په دوو اړخو کوم یو خدا یو پریکټیکل حکمت عملی ده چې دوی ودا حالات ته ګوري او فکر یې دا دی چې په افغانستان کې بل متبادل قوت نشته په نږدې مستقبل کې افغان طالبان یو زورور قوت دی او دوی یو خدا غو سره خپل اړیکی هم سمي او بل دلته په پښتونخوا وطن کې چونکی ٹی ٹی پی چې دا هغه هر وخت یو خطر ده او چې چا په دې پیسې خبرې کړي په هغه باندې حمله کوي عوامي نېشنل پارټي د 2008 سبیا تر اوسه پورې دا هغه هدف پاته شوی ده او د عوامي نېشنل پارټي ته ډیر سخت تاوان ورساوي نو دا یو خو په دا کم پرسته ګوندو او تیری کې دا فکر دی چې دوی د ځان بچاو او یو حقیقت پسند چې د دوی په خیال سیاسي حکمت عملی ده دویم زدا فکر هم کوم چې دغه سلویشت کلن چې ریاست کم ټولنیز انجینیرینګ کړی دی سوشل او سیاسي انجینیرینګ کړی دی دا هغه فکر چې وس رشی دی هغه د پټولنه کې دونه جاته سوي دي چې یعنی پر دغه کم پرسته ګوندو او تریکو کې هم اثر ستا چې خلک وس په خپل سیاسي فکر کې کلیر نه دي کده ډیورنت کرشي په دې خوا دي که په آ خوا دي چې یعنی هغه دا په نه لري چې د پاکستان د اسټابلیشمنت سره مرج خپل مبارزه د پاکستان په آئین کې د نن د پښتانه د پاره د یو برابر شهري حق پر خپل سایل وسایل خپل اختیار دا غشتنی خو به مش کوو خو د دې قطعا دا مطلب نه دی کسبه طالب د پښتون کم پرستی یا دغه پرنامه راوځي نو موږ به دغه ملګری نه کوو د طالب چې دی یا د طالب چې کوم فکر دی دا پښتانه یا افغانان یا یو کوم پر مخ بیولای نسی دا د یوشتمې پیړۍ د انساني حقوقو د شهري حقوقو چې بنیادی یو هغه شان چې پر هغه نړیوال متفق دي دا پر هغه بنیادی شانو د دې فکر دغه سره متفق نه دي نو دا هغه سیاسي کنفیوژن چې دی دا هم د 10 کلن 50 کلن چې کوم ریاستي دلته سوشل او پولیټیکل انجینیرینګ سوی دی داغه اثرات هم زموږ په ګوندو کې او په دا طریقو کې راغلي دي چې نن هغه سیاسي طور پر دومره کنفیوز دي چې هغه دا فرق نشي کولای چې یاره موږ ات د سیم ټایم د ریاستي پالیسی مخالفت هم کولای شو او د طالبانو د فکر مخالفت هم کولای شو. ضروری نه ده چې موږ په دا دواړو کې یو سایډ اخلو د یو طرفداري وکړو. نو زه فکر کوم چې دا تشویشناک ده چې کام پرسته ګوندونه او په طریقو کې هم دا فکر راغلی.
کاکړ صاحب پر دې خبرې کوو چې کوم ځوانان دي اکثره موږ وینو چې هغه اوس د ډایلاګ په زیبانی د مکالمې په زیبانی ایون دا تاسو چې مې خبرې کوي کدا خبرې اوري نو زه دا په فیسبوک باندې وایم چې رحم الله کاکا خیل داسې ډېرې نور ملګرو هغوی هم دغه خبره کړې ده خان دي چې دا تاسو په کوم موضوع باندې لګیاستئ خبرې کوي هلته د مسلې حل بل تاسو په بل څه باندې لګیاستئ. څو ورځې نه ما پوسټ کړی دی په هغې هم تقریبا دغه کمنټونه را روان دي. د دې نه علاوه که تاسو ګوري نو په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم وویل چې نور به تاسو د جونو په تعلیم د بندیز په اړه باندې پوښتنه قدرې نه کوئ. نو که بل خوا بیا تاسو ګوري نو په خیبر پښتونخوا کې تېره ورځ اعلی وزیر نه چې کومې جینۍ فاطمې نومې جینۍ پوښتنه وکړله چې تاسو په خیبر پښتونخوا کې په دې دیارلس کالو کې څه کړي دي نو هغه ځواب ورکو خو د هغې باوجود فاطمې سره بیګا د پاکستان خبریال حسین هغه مرکه کوله. نو دغه جنۍ ته په خپلو خبرو کې ویل په یوټیوب باندې پرته ده چې د هغه پوښتنې کولو نه وروسته زما دومره ټرولینګ وشو په سوشل میډیا کې چې ته سوچ هم نشې کولی زما پلار زما مور زما کور پسې خلکو بدې خبرې وکړلې. نو هغه و چې زه دې حتی رارسولې م چې زه غلی شم. دغسې دې پروګرام ته ما څومره پیغلې راوستلې وږما فیروزو جمای ما پرېدی چې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوي. نو که هغه د ښځو د حقونو خبره کوي نو د هغوی هم ټرولینګ کوي په دې خبرونه کې ماته ویلې دي. نو د ځوانانو دغه رویه دغه بیهیویر څنګه ارزوي؟ دا څومره خطرناک دی ستاسو په خیال باندې؟
دا ډیره مهمه خبره ده. اول خو مومن صاحب په دې خبره ځان پویول ضروری دي زما استاد لپاره هم زموږ د اوریدونکو والا د لپاره هم. هغه دا دی کده چا دا خبره خوشی کنه تل حقیقت دا دی چې پښتونخوا وطن موږ خو یو نمر کوو پښتونخوا وطن یا لروبر دا ډیر مر ډیر تقسیم یو او دا تقسیم تاریخي طور سوی دی او نتیجتا دا هغه تاریخي تقسیم د وجی د پښتونخوا وطن چې کومه ټولنیزه او سیاسي ټراجکټری ده دا ډیره بیله بیله ده. وادي پېښور د وادي پېښور ماروزی حالات داغه پولیټیکل اکانومي داغه ټولنیز او سیاسي ډانچا دا د پخوانی فاټا یا د بلوچستان د پښتني سیمې سره ډیره بیله ده. دا غرنګه افغانستان خو نو بیا د افغانستان چې کوم سیاسي او ټولنیز ډانچه ده هغه بیا زموږ سره د ټولو سره بیله ده. نتیجتا مرش په خپل سیاسي او سماجی ارتقایي عمل کې په بیل بیل سټیج ولاړ یو او زموږ یو ځینې مشترک مسلې دي لکه جنگ امن قدرتی و خپل وسایل باندې خپل اختیار خپل شناخت دا زموږ مشترک دي. خو زموږ ډیره مسلې بیل هم دي ولې چې موږ د ارتقایي عمل په بیل سټیج باندې ولاړ یو که پښتون کم پرستی کټریکو والای ک سیول سوسایټي یو عام مبارز وي هغه اول د دغه پښتون وطن کې پښتونخوا وطن کې چې دا دومره د ننه فرقونه دی په انګریزي کې وای هټروجنټی دا هغه دا نه ریکګنایز کوي او نتیجتان څوک چې د پخوانی فاټا په عینکو پېښور ته ګوري یا د وادي پېښور په عینکو او پخوانی فاټا ته ګوري یا د کوټي په عینکو او پېښور ته ګوري یا د پېښور په عینکو او افغانستان پښتني سیمه ته ګوري هغه ټول دغه چې کوم نووانسز دي د دې خل نو وساتې دا لا شوري تور باندې نو هغه په خپل مبارزه کې په خپل بیانیه کې هغه ډیفرنسییشن نه راوړي چې دا د پښتنو بیلی بیلی علاقې او داغه بیا ارتقایي او سیاسي سوچونه چې دي هغه بیل بیل. نو اول خو د دې خبره ضروری ده او موږ چې د یو پښتون خبره کوو په هغه کې به موږ دا سره بیلو چې د کوم وطن کمی خبری مشکونو دا اولا نقطه ز کوم ز پدی کی دا دویمه خبرم ضرور کوم
او بخی
استاسو دا زوانانو کی دا ویرا غلی دا
استاسو د خبر مقصد دا چې جنوبی پختونخوا په یو سټیج باندې ولاړه دا کم د دې د پرمختګ عمل لري شمالي پختونخوا په بل ځای باندې دا قبایلی سیمه په بل ځای ولاړې دي د افغانستان ټولنه په بل ځای ولاړه ده هر ټولنه خپل خپل پرمختګ کړي دا سودا ویل غواړي په لومبو خبرو کې
بالکل بالکل
ها
او زه دا خبرم کوم دا د ځوانانو چې کوم رویه ده او زه په خپل حالانکه د پی ټی ایم یو څه ذمہوار کس دا نه دی ویلی خو د پی ټی ایم د ځوانانو سره چې زه ویرم نو دا د تشدد وو دا خبرې زه دا غو د زینه ما اوریدلې دي نو په هغه کې خود وی وجه دي یو خو زما دا فکر دی چې په پی ټی ایم کې الته اندرونی اختلافات او بعد په تیر دوه درې کال کې په اروپا په امریکا په کینیډا کې په ګڼ شمیر تعداد کې پی ټی ایم چې دی هغه وس د افغانانو په لاس کې دی او افغانان یې کینن په خپل ملک در پدره د طالبانو د دې د حالاتو ستنګ نو د اغوستونز پر خپل زیدي او جایز دي خو هغه چې کومه په اروپا کې دی ناشتي خپل ریډیکل ایجنډا چي دا هغه په پی ټی ایم باندې الته په ګراوند مسلط کړي او دا غو خواهشات داوي چې دا پی ټی ایم زما په فکر چې زملګری ولم یادا تحریک وخت شروع سو دا یو انټي وار سیویک رائټس موومېنټ وو چې د پاکستان پاین کې د نن نه د پښتنو د حقوقو جنگ کاوي نو هغه دا و بل خواته بیا یې خو اگر چې د پښتنو د تحریک زموار خلکو داسې خبره نه کړي خو په لاندې ځوانانو کې زه اثرات وینم په دا خبره ځان پویول دي دا څه زما یا ستا د سیاسي مبارزې یا د وسلوالي مبارزې خلاف یو نارمټیو ارګومنت نه دی یا خدای چا خپل کار دی خو د ماروزي حالاتو غلط ریډینګ دی چې څوک دا خیال کوي چې پښتانه په پاکستان کې وسلواله مبارزه ته تیار دي دا مطلب دی چې هغه په پاکستان کې د پښتنو په سیاست په بیخي په لې به نه دی پو دا ټایم وادي پېښور ریاست سیاست مرسه بیل دی خدا نه خواسته کڅوک دا خیال کوي اول خو په پښتنو کې دلته وسلواله مبارزه امکانات نشته هغه په دا چې پښتانه تر ډیره حد پورې د پاکستان یا په طاقتور ادارو کې یا په انفورمل اکانومي کې انټیګریشن لري برخه لري هغه مستقبل دلته ویني کچيري څوک دا کوشش وکي هم دا به اول پښتون د پښتون سره جنگيږي تا اوس هغه ورځ واورې د علي محمد خان بیان
ها
چې دای په بلوڅ باندې وای ماته اجازه راکړي زداشت کوم خپل ټوپک برخلم نو په پښتنو کې کڅوک دا کوشش وکي
کاکړ سب
په پښتون د پښتون سره اول جنگي
او بخي دل د پښتنو د راپورته کیږي چې پی ټی ایم دا وایي چې د پاکستان پارلمان د پاکستان سیاسي ګوندونه هغه پښتنو ته خپل حقونه نشي ورکول بلکې هغه دا وایي چې دا غوي دغه تور دی یا دا غوي دغه دریز دی چې دغه سیاسي ګوندونه دغه پارلمان پښتانه نور هم د غیر جمهوریت قوتونو غلامي نو دلته کې تاسو څه ویل غواړئ چې آیا دغه خلکو لا دغه ځوانانو لا د جمهوریت د پیاوړتیا د پر کار په کار دی او کنه بل څه لار شته تاسو په خیال باندې
ډیر مننه دغه خبره نیمه بالکل ټیک ده چې په پاکستان په سیاسي نظام کې چونکه د فوجي استابلیشمنت اثر او رسوخ دومره زیات دی چې هغه جمهوریت نظام یې ناکام کړی دی دا څه د جمهوریت په خپل قصور نه دی خو هغه جمهوریت چې پر کم طرز باید چې چلیدلی وای هغه طرز نه دی پریښول شوی نو تردا هدا پوری چې دا پارلماني جمهوریت نظام د کشنی قومو د حقوقو په دفاع کې ناکام شوی دی دا څه غلطه خبره نه ده آیا د دې حل دا دی چې موږ په غیر سیاسي لار په غیر پارلماني لار د مبارزه وکړو بالکل نه دا یو څه باینری نه ده چیا به ته په پارلمان کې یا به ټوپک راخلې د دې په مابینس کې ډیره لارې سته او هغه لارې دادی چې ته د پارلمان په لار به هم خپل مبارزه کې عوامي مزاحمتي سیاست به هم کې دا دواړه کې د لیسی په پښتونخوا وطن په بلوچ وطن کې چې هر سیاسي ګوند ننسته د دې شروع به تورې تاریخ سبب ول خدای خدمتگار یو تاریخو بات کې ګوند نه جوړ د خان عبد الصمد خان اول تاریخو بعد کې دا ګوند جوړ کړي دا نپچو په 1945 لسیزه کې دا اویا په لسیزه کې همې مزاحمتي سیاست کاوي همې پارلماني سیاست کاوي نو دا یو ډېر غلطه مفروضه غیر سیاسي خلکو جوړ کړي دا چې هغه وای دا خو نه دوی لاري باینریز دي یا به پارلمان کې او یا به د ټوپک یا بل لار کې دا غلطه مفروضه ده، دا یو کنټینوم دی، یو سپیکټرم دی. هغه سپیکټرم کې وسلواله مبارزه ډیر اخري آپشن وي. په دې کې مزاحمتي سیاست د پارلمان دننه د پارلمان بار دا کېدلی شي، او کچیر مرد هغه جاری وساتو بالکل زمرد د نجات لار دا غده. پارلمان پرفیکټ نه دی، دا جمهوری نظام پرفیکټ نه دی، خو موږ به د جمهوری نظام بنیاد د طاقتو د وسایلو په تقسیم په فارموله کې دی. هغه فارموله به موږ بدلوو، وفاقي نظام به بدلوو، خو هغه په کومه لاره بدلیږي؟ هغه هم د پارلمان او د سیاسي جدوجهد په لاره بدلیږي. که هر څه په دې ملک کې سوي دي، خو اتلسم ترمیم د پښتونخوا وطن نم وسایلو د وسایلو کم از کم تر آئین تر هدا پوری جنگ غټل، دا ټول د پارلماني او د پارلمان بار چې کوم سیاسي مبارزه و دغه سیاسي غوندو د غټي تر لاسه کې
سم. اوردونکو د مشال ځوانانو غږ خبرونه دا وخت اسي د مشال ډیو په ای باندې اوري، په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري. موږ سره د ټولنیزو سیاسي چارو پورې په لکاکړ سه بغوی راغلی دي. دوی د برتانیا ل اکسپورت پونتونه الا از دکړي تر لاسه کړی دي. دوی سره موږ پر دې خبر کو چې په افغانستان کې موجوده چې کوم حالات روان دي، هلته کې کومه سغدري زیاده، هلته کې په جمهوریت باندې بندیز دی ړنګول شوی دی، هلته کې د جنو په تعلیم باندې بندیز دی، هلته کې په موسیقۍ باندې بندیز دی، او بیا دغه اثرات موږ په دې وروستیو کې په خیبر پختونخوا کې هم ولیدل. په ځینو سیمو کې که څه هم هلته کې بندیز نشته د حکومت لخوا په خیبر پختونخوا کې، خو موږ وکتل چې ځینو چارواکو ځینو خلکو هغوی دغلته کې د موسیقۍ د اتنونو د هغې مخالفت وکړ. بیا دا قسمه خبرې هم را روانې دي په دغه سیمه کې چې پارلمان پښتانه هغه پښتنو ته خپل حقونه نشي ورکولی. نو په دې هر څه باندې خبرې کوو، او پر دې هم خبرې کوو اوس چې بیا د حل لاره څه ده. نو کاکړ صاحب اوس دې ته راځو که فرض کا دغه موجوده چې کومه تګلاره روانه ده، که ستاسو فکر وي څو ورځې مخکې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هغه په ځوانانو غږ وکړ چې موږ د دې لپاره اوس کمپین کوو چې آیا دغه پښتانه یو طرف ته هجرت وکړي، او یا چې کومه دې لاړ شي په پنجاب کې او په اسلام آباد کې چې کومې حکومتي ودانۍ دي هغه ونیسي. نو اکثره یا ډیر پښتانه ځوانان پی ټی ایم پسې دي چې کوم مقام پرسته ځوانان دي. نو په داسې حالاتو کې د پی ټی ایم د مشر د منظور پښتین لخوا دغسې خبرې کول، دا څومره منفي اثرات کولی شي په دغه ټولنه باندې، په ځوانانو باندې؟ او دا به هم تاسو ځوابوي چې که فرض کا دا چې کومه موجوده تګلاره ده د پی ټی ایم او یا د قام پرسته ګوندونو یا د نورو سیاسي ګوندونو د خیبر پختونخوا د حکومت، نو دا څومره خطرناکه تمامېدای شي د پښتنو لپاره، د دوی د راتلونکو لپاره؟ راتلونکو لپاره
ډیره مننه د محترم منظور پښتون. هغه ویډیو بیان او کلیپس خو ما اورېدلې دي، او زه فکر کوم زه خو نه پوهېږم چې دا د هجرت وو د دې څه مطلب، او زما په خپل ذاتی رائے کې زه دا داسې ښه تګلاره نه بولم، او زه دا فکر کوم چې دا سیاسي مبارزې د قانونو د حقوقو غوښتنې چې دي، اول په هغه کې تشخیص ضروري دی چې تشخیص صحیح وسی، بیا د هغه مطابق به د تګلارې انتخاب کیږي. نو یو په دا طریقو یا ګوندو کې ځینې وخت داسې کار وسی چې موږ ډېر د جذباتي نارو په بنیاد ځوانان متحرک کو، او بیا هغه جذباتي نارې خو چونکه سیاسي او ټولنیز بدلون یو بنیادی نقطه ده چې دا انکریمنټل وی، یعنی غټ بدلون په لږ وخت کې نشي راتللی، دا سټپ بای سټپ یو بدلون راځي. نو بیا چې هغه ډېر جذباتي نارې یا توقعات و ځوانانو ته ورکول سي، داغه بیا نتیجه دا وی چاغه پرانسی یو خزوانان بدزنسی، بیا د سیاست سره بدزنسی او غیر سیاسي سیګه د دې اعتماد ختم سی. نو زه فکر کوم چې دغه کده پی ټی ایم یا کده نورو سیاسي ګوندو ته چې کوم په دا موجوده حالاتو کې دی کنفیوژن دی، نو هغه کنفیوژن خو نیمه چې دی سوچ سمج کې دی چې دی دا ټایم نه طالبان خو به د کول غواړي او نه داسې موقف اخستل غواړي. زما دا خیال دی چې چونکه یو خلک په دا هم ریلکټنٹ دی چې د طالبانو مخالف دا ټیم پاکستانی اسټابلیشمنت دی، نو دا یو فکر هم سه چې کڅوک د اسټابلیشمنت ملګری دی نو دا داغه همکار دی. دا ضروری خبره نه ده دا سی خو کدا مطلب دی داغه غوندونه د 2021 تر 2024 پورې چې دیم د طالب ملګری او پاکستانی اسټابلیشمنت هم ملګری یو نو بیا کڅوک دا وای چې دیم د پاکستانی اسټابلیشمنت همکار او نو دا خبره بچنګي نو دا فکر کوم چې دا باینری سره وتل او دا باندې ځان پوکول چې دغه انتها پسند فکر او د ریاست د غیر شفاف ملټری اپریشنز مخالفت دا دواړه په یو وخت کېدلې شي د پارلیمان په لار د پښتنو کمی سیاسي حقوقو د پاره مبارزه د پارلیمان څخه بهر په مزاحمتي لار د عوامي سیاست په لار د پښتنو د خپل سایل وسایل او د امن د پاره په دې کې خاص تور پر کومه مهمه نقطه ده هغه ځان په ویل دی هغه افغان پالیسی او انټرنل سکیورټی پالیسی ده چې بنیادی تور د وفاق منډیټ دی هغه باید یو سیویلین انپوټ یا کنټرول نشته هغه نه صرف باید چې تر جمهوریت دغه سایل لاندې راوړل شي بلکې د پښتونخوا وطن چې کم ذمہوار او جایز سیاسي سټیک هولډرز دي د هغه به مشورې بغیر افغان پالیسی او انټرنل سکیورټی پالیسی نسی جوړه د دې کې مت پښتونخوا وطن ادا کوي اویا زره چې کم کسان پاکستان وایي چې په وار ان ټیرر کې وژل شوی دی پاکستانیان په دې کې 50 زره خو صرف د پښتونخوا وطن نسی دي نو دا کلیریټی چې افغان پالیسی انټرنل سکیورټی پالیسی په وفاقي نظام کې بدلون د سایلو د وسایلو په خپل اختیار په والا سره چې کوم د وفاق یا د اس ای اف سی د خواسه کبي حمله شروع دي دا غمخنیوي کول نو دا که پر دغه سیاسي تګدارو پښتانه غوډونه تیرې کونه کلیریټی وساتي او د دې د پار خپل پارلماني لار او په عوامي لار خپل مزاحمت وکي نو دا بیا د پښتونخوا وطن ته په خیر کې تمامېدلې سي کدا نه وي اوسې جذباتي خبرې مش کوو چې داغه هدف نه معلومیږي نو زه نه پوهیږم چې داغه به ولست څه ګټه لري
سم ډیر زیات مننه ربی الله کاکړ صاحب تاسو موږ خپل قیمتي وخت راکو نړۍ مننه تاسو نه کجوند نور خبرونه کې به هم تاسو سره خبرې کوو ډیر زیات مننه خو وختونه ډیره مننه محمد صاحب کور ودان الله پامل اردن کو دا موږ سره د ټولنیزو سیاسي چارو په رفیع الله کاکړ سیبو تاثیر دوی خبري واوریدلې دوی د برتانیا اکسپورت پونتونه اعلی ستکړې کړې دي له دوی سره موږ خبرې کولې چې د افغانستان کې موجوده چې کم حالات دي کم حکومت ته د غوی پالیسي دي هغه په خبر پښتونخوا د هغه اثرات څرنګ دي دغه راز بیا موږ پر دې هم خبرې وکړې چې پښتانه ځوانان څومره تیار دي څومره چمتو دي چې له دغه سخت دریزې ځان راوباسي او د حل لار څه کېدې شي نو د رپولا کاکړ سره د خبرو نه چې کم مهم ټکی زما ذهن ته راغلی هغه دا چې هغه وی جمهوریت تعلیم او داسې سولیزا مزاحمت دا هغه لارې دي چې په دې معنی پښتانه ځوانان هغه ځان دغه حالاتونه د ناسمو حالاتونه د سخت دریزۍ نه ترګرۍ نه هغې نه راوتی شي نوموړی وایي چې دغه ادارې جمهوریت تعلیم دا ختمول نه دي په کار بلکې دا نور هم پیاوړي کول په کار دي اوس هم رزو د خبرونه یو بر برخه ته ځوانانو غږ ته غوږستې او تاسو په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري او 2018 شلوریزا نړیوال کرکټ کپ هغه له 8 فروری شروع کیږي یعنی سبانا او دغه راز په دې کې شل ټیمونه برخه اخلي او په دغه ټیمونه بیا په څلورو ګروپونو کې وشل شوی دي نو په یو ګروپ کې چې کوم د کرکټ وبخی معنی غفانه غډه وډه شوګه تر اعظم او هغه دا سیده چې په یو ګروپ کې پاکستان هندوستان نمیبیا نیدرلینڈ او امریکا دی په بل ګروپ کې بیا افغانستان کینیډا نیوزیلینڈ او جنوبی افریقا دی متحده عربی امارات دی او په دریم ګروپ کې بیا بنگلاديش اټلی انګلینڈ نیپال او ویسټ انډیز دی او په څلورم ګروپ کې بیا آسترالیا آیرلینڈ عمان سریلانکا او زیمبابوی دی دغه راز د دوی ترمنځ به میچونه کیږي په دې کې بیا روستا بل پړاو راځي بل پړاو برځي او دغه راز د میچونه به موږ کوشش کوو چې وخت په وخت تاسو سره په دې اړه معلومات شریکو او سبا چې کوم لومبه میشته د شلوریز نړیوال کرکټ کپ هغه د پاکستان او نیدرلینډ ترمنځ دی نو پر دې اوس خبرې کو او موږ سره د اسلام آباد د سپورتس خبريال ایاز رضا پر دې سره بغیر غلي ایاز ستړي مشي
السلام علیکم ډیر ډیر مهرباني چې تاسو په ورلد کپ باندې زموږ سره خبرې کوي ډیر ډیر مننه
ستاسو نه مننه ایاز څومره ایکسایټډ دي څومره خوشاله دغه کپ ته او په دې ورسته کې چې څو شو په هغه به هم خبرې کوو چې دغه نړیوال جام هغه لک پیکا هم شو ځکه چې بنگلاديش دی وته پاکستان هم ویل چې هند سره لوب نه کوي
جی بالکل د سبا نه چې کوم اولنۍ امید به کیږي د پاکستان او د نیدرلینډ په کولمبو کې به کیږي د محکمې موسمیات کولمبو مطابق سبا په دغه کې د 40% چانس دی د باران نو زه هم چې کوم افتتاح کی یا افتتاحي میچ د پاکستان کی یو طرف ته پاکستان به د انډیا سره لوب نه کوي بل طرف ته سبا باران دی او باران هم 40% دی نو زه هم چې د ورلد کپ چې کوم رنگینی دی د سبا میچ سره به لګیږي پکې شي بلکې لګیږي زه به ډیر به پکې شي او کدا میچ کې باران وشو پاکستان ته یو نمبر ورکړی شو او دارنګ بیا پاکستان دی انډیا سره میچ ونکړل نو پاکستان ته په ورلد کپ یعنی په سوپر 8 کې ځان جوړولو کې ډیر زیات مشکلات وی
ها او دې ته څه ګوري چې که تاسو خېلی 13 ورځې د پاکستان د کرکټ ټیم چې کوم کپتان دی سلمان هغه دا خبره وکړه چې منګه د پاکستان د حکومت اشارې ته انتظار کوو نو که اشاره راکړه نو خامخابه منګه د هند سره لوبیږو نو دا څه ښکاری چې پاکستان خپل فیصله بدل کړي که څنګه
جی بالکل چې کوم آی سی سی دا هغه کوم وایس چیئرمین د چا تعلق چې د سنگاپور سره دی هغه ته یو دا ټاسک اوغله شوې دی چې ته د پاکستان کرکټ بورډ سره مذاکرات کوه ځکه چې د دغه میچ سره به کيو طرف ته آی سی سی ته بل طرف ته بی سی سی آی ته ډیر زیات نقصان ورسیږي نو ور سره به سریلانکن کرکټ بورډ ته هم د دې میچ ډیر زیات نقصان ورسیږي ځکه چې دا میچ په سریلانکا کې دی آلته چې کوم مطلب دی سپانسر دی کوم مطلب دی خلکو دا میچ کې سپانسر دی ټونه خستی دي نو خلکو ته ډیر زیات نقصان ورسیږي نو یو خاکا د پاکستان د انکار لوجبا په دکې ډیرو مطلب دی بوډونو ته نقصان ورسیږي نو کدا سی وشول ځکه چې کم تاسو کاواله شوی دی وایس چیئرمین د آی سی سی هغه لګیا دی تر دې دمه د اخیری رپورټونو مطابق هغه لګیا دی د پاکستان کرکټ بورډ سره چې دا میچ کې وکړي شي ځکه چې د دې سره باندې کرکټ هغه چې کم فند رنگ دی هغه ډیر زیات مطلب دی پیک اپ آتی شي او کدا تاسو سوچو کو نه آی سی سی کوشش کوي چې د انډیا او د پاکستان کاغذ نارینه ولوبوي کاغذ زنانه ولوبوي کاغذ د انډر 19 ولوبوي خو خامخا د پاکستان او د انډیا میچونه راوړي ځکه چې دا غي نه آی سی سی ډیر زیات ریوینیو جنریټ کوي نو دا رنګ انتظار کو چې پاکستان کرکټ بورډ او د پاکستان چې کوم حکومت ته هغه د پاک انډیا میچ په حق لا سدریز لري او څه کول وړي
ها بالکل منګه هم پر دې کوشش کوو چې د علي هوتی سره هم اړیکه ټینګ کړو هغه جمعنه کړي چې زبخ پرونی تر ازما خدای فون نه ملاويږي بلکې منګ سره بل د سپورتس خبر یا ل عرفان خان هغه هم کوشش کوو چې د غوي سره اړیکه ټینګ کړو تاسو ایازه تاسو خبرو کړل چې دین د بغټ تاوان وشي تیر ورځ ما هم یو ځکه وکتل چې هند به کوشش کوي چې خامخا پاکستان رضا کی او کساسو خیلی آی سی سی مشرانو هم دا ویلی دي چې باید پاکستان او هند خپلو کې سره کینو دغه مسله هواره کړي بلکې هغه کې خو آی سی سی دا خبره هم کړې ده چې پاکستان کې به په اوږد مهاله توګه تل کې کرکټ ته سخت تاوان ورسي کې پرسکا پاکستان په دغه خپل پریکړه پاتې شي او د هند سره لوبونه کې
جی بالکل د دې نمک په تاریخ کې دا شی شوی دی چې مطلب دی یو ملک بل ملک ته نه تل او غمیج اومدا سي پاتې شوې دی مونږ بلن مثال د کال 2009 هم د ورلد کپ وو چې کله زیمبابوي دا وو چې انګلند ته نه زماو دی اومدا رنګي د زیمبابوي په ځای سکاټلند راغلو په ورلد کپ کې او سکاټلند زبېن یو خوش قسمت ټیم دی دا د بنگلاديش د انکار نه پس ورلد کپ تر راغلو نو اکثر د انکار نه پس هغه په ټیم کې ځای جوړوي نو بهرحال کته به شي زه خدا وایم شه دا میچ کوګړی شي نو شایکی نو تبم خوند ورکی او په دې امید چې د پاکستان ټیم کم جوبن کړي او په کم تکړوالی کړي کته سو ګوره افری دې ایشیا کپ نه پس چې کم دیر لسټي 20 میچ شوی دی هغه کې پاکستان پرسو کې برای مونته او بیا پاکستان د دنیا ټاپ کلاس ټیم استرالیا ته وایټ واش کس ورګړو چې دا یو د پاکستان د ټیم د مضبوطوالي یو اهمه نخه ده نو کدا چې وښی نو زه دا غنم چې پاکستان با انډیا دا په دې میچ کې شکست هم ورکی
سما اردن کو د مشال ځوانانو غږ خبرونه دا وخت اسی په ایب باندې اوري په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري په نلواله شلوریزا کرکټ کپ باندې خبرې کو د ومه فروری نه پیلېږي مکسره د سپورتس خبر یاله ایاز رضا پرې دې سه بغوی د واتس اپ دلاري دي ایاز اوس تاسو خبره وخت وکړه چې د پاکستان ټیم ډیر جوبن کې دی او دا سره او دا سره نو بل خو بیا هند لوبډل هغه هم ډیر په فارم کې را څنګه ګوري
انڈیا ٹیم بہترین ٹیم دے دیکھے سشک نشتہ دے چھے انڈیا ٹیم تا یو عرب خلقو کی یو لسولو وارد کم ٹیم جوڑی گی ناغا بہترین ٹیم میں آغیر تا چھے کم ڈومیسٹک کرکٹ کی گی یا لیگ کرکٹ کی گی دا غیر چھے کم نچوڑ رہو زی ناغا دیل زیاد بہترین وی نو بلکل دا غیر ٹیم مضبوط تے دیکھے سشک نشتہ دے پخو کلارے آنو بانے مجتمل لے خوکاو کتلے شی سلمان علی آغا چاچی 43 میچونو کی دا پاکستان کیپتانی کرے دا 43 کی 27 میچونو تر دے دا مگر ٹلی دی دا پاکستان په تاریخ کې په کامیابو کپتانانو کې فلحال روان دي نو ګورو دارنګه پاکستان کې کوم په ورلد کپ کې په 51 میچونه کړی دي په هغه کې هم پاکستان ډیر زیات میچونه ګټلې دي نو ګورو چې پاکستان په دغه ورلد کپ کې بیا خصوصا کله انډیا ته خلاف لوبه کوي نو څنګه به کیږي د سبا میچ مطلب زه ډیر زیات پریشان کړی یم بلکې ټول شي کې نه پریشان کړی دي باران اور دل د الله تعالی په لاسونو کې دي خو چې کوم ساينس کوم خبره کوي محکمې موسمیات کولمبو دا خبره کوي چې سبا میچ کې سبا
فیصد باران دے ورے دو چانس دے پاکستان او نیدرلینڈ ہند میچ دے کنا
جی بالکل آلتا میچ تے خو بد پاکستان دے میچ خبر کو مونگ دے پاکستان دے میچ دا پارا مطلب ڈیر زیاد ایکسائٹیڈ یو چیئے دا پاکستان میچ چوکی دا نیدرلینڈ پا خلاب بانی چوکی دا نیدرلینڈ تا سو بوینے چی دمرا ایسوسیٹ کنٹریز نر آگلے دے دمرا خرٹیم ندے خو بہر حال کرکٹ بائی چانس تے پدے کی مونگ سنی شوئے لے خو دا پاکستان چکم پا ورلڈ کپ کی تاریخ تے او ایک اون میچونو کی 30 میچونو گٹلی دا دیر مطلب دا ریش خواہ ریش دا پاکستان ورلڈ کپ کی میچونو خواہ مخواہ گٹی خی میچونو گٹی 2009 چمپین پاتی شوئے دی یونسان پا قیادت کی چرتا چی کتاوستا بیاز چی پا 2009 کی شاید افریدی دا ٹورنامنٹ کی مطلب مین آف دی میچ ہم اور مین آف دی فائنل ہم اور مین آف دی ٹورنامنٹ ہم اور آلی پا ٹورنامنٹ کی دیر خواہ کرکردگی کڑی ہوا نو اللہ دیو کی چی سبا باران ان شو دا میچ
مکسرا دا سپورٹس خبریال عرفان خان حقوی هم له اسلام آباد راغلی دی منګه کوشش کو چی دوی په واتس اپ باندې واخلو خو دا وخت دوی سره په ټلیفون باندې خبرې کو عرفان خان سړی مشي الله دې ملشا اسرار تک مننه
خوشاله
اوسې کې خیر څنګه جوړ سیاته خریک
الحمدللہ تاسو خیر قراری دا
بالکل ساز دواغان عرفان خان پختنه دا ول چی تاسو د افغانستان کرکټ لوبډله باندې ډیر جوور نظر ساتي نو څنګه ارزوي د افغانستان کرکټ لوبډله
مننه اسرا صاحب افغانستان کرکټ لوبډله کپ دی ورسته کی مونږ ګورو نو ډیر خېلو به نندارې ته وړاندې کړې دي او هم دغه وجه ده چې د دې لوبډله نه اوس دخل کو تم هم ډیر دي نه یوازې افغانان د غلو بدل ته په نظر ګوري بلکې د لوګ دل په ورسته یو کې خلو بدو ورستا د نړیوالو کرکټ شنون کو همدا واسي کرکټ ګډونو پام هم خپل ځان تر اړول دي او بیا ک د نړیوال جام کې د دوی د لوبیدو خبره کول نو په نړیوال تیرو جامونو کې دوی ډیر خلو بدل یو ځلې دلې نو همدغه وجه ده چې د دوی نه تمه چې دی هغه په دغه ورلد کپ یا نړیوال جام جهاني کې هم ست دی چې افغان لوبډله به خزه دي
نو تاسو نه ګورئ چې ځوان لوبغاړي یا نوی لوبغاړي به منګه وایي ځوان نه نوی لوبغاړي هغه ډیر کم نه دی په افغان لوبډله کې
افغانستان لوبډله کې زیاتره تجربه لرونکو لوبغاړو باندې تکیه کیږي چې هغه دوی جام جهاني ته ځي او کنه همداسې کومې لوبډله سره سیریز وي لکه د مثال په توګه محمد نبی واخلی چې کالونو رئیس لوبیږي په دغه لوبډله کې همداسې نور هم زاړه لوبغاړي دي نو افغانستان لوبډله نسبتا د ځوان لوبغاړو په ځای تر ډېره تکیه چې د هغه په تجربه لرونکو لوبغاړو باندې کوي او بیا په خاصه توګه باندې د افغانستان د لوبډلې قوت چې دی هغه سپین بولینګ دی نو دوی دغه جام جهاني لپاره هم خپل لوبډله کې خاص پینارانو ته ځای ورکړی دی او دوی غواړي چې هم دغه پینارانو په مټ باندې لوبډلې چې دی هغه راو ورځوي او یا هم لوبې تیر وغږی
سما ایا د تاسو څه نظر دی په افغان کرکټ لوبډله باندې که تاسو ګوري نبی نږدې شاوخوا 40 کالو دی خو د هغې باوجود چې هغه کم میچونه وکړه په دوبۍ لیګ کې او کم رنزونه هغه وکړل کم هیټینګ هغه وکړو دغه سی بیا تاسو نور لوبغاړي وګوري زړه لوبغاړي دي پخوانی لوبغاړي دي خو لوب ډیره خروانه ده خو قبل خو به تاسو ګوري نو کم ماډرن کرکټ چي دي یا جدید کرکټ چي دي پاغي باندې هم ډیره تکیا کیږي چې لکه نوی لوبغاړي راځي که تاسو ګوري صدیق تل دي یا دا سنور چې کوم لوبغاړي دي ځوانان په افغان لوبډله کې غډیر کم نه دي ساسي په خیال باندې
جی بالکل دا افغان کرکٹ ٹیم باندې چې موږ نظر واچو نو د دنیا ټول کرکٹ ټیمونه چې کوم دي هغه کې به تاسو ته خامخا نیو نیو لوبغاړي بار بار راځي واحد د افغانستان ټیم نه چې هغه کې موږ لوبغاړي لوبي کوم چې یو تسلسل نه د ډیر وخت نه روان دي تاسو د نبی مثال ورکړو د نبی سره خو ماشاءالله اوس په لیګونو کې خپل بچي هم کرکٹ کوي یعنی مطلب د پیو سټرایک باندې بلار ولاړ بل سټرایک باندې دا غزوی ولاړ یا ځنې زینو کې داسې چې بلار جوته بولینګ کوي نو بهر حال زه خو دا وایم چې د فټنس سره د خبرې تړلې دي مومن صاحب چې کوم لوبغاړي کې مطلب د فټنس یو هغه دا جوګوي چې هغه کرکټ کولی شي زه خو وایم چې په کار کې هغه وکړي کرکټ
ځکه کتا سو ګوري نو په پاکستان کرکټ لوبډله کې بابر اعظم شو محمد رضوان شو دا کېدې شي د نبی نه د عمر کم وي خلو به هغه سینه ده کتا سو قتل چې د بابر اعظم هغه سي خلو بونه کړله رضوان خو په هغه کې سره اخیسته هم نه دي نو کتا سو قتل په بیگ بیش کې په بیگ بیش کې چې دوی کوم لوب وا نو هغه خلو به ونه کړله محمد رضوان او بابر اعظم نو دغه ته څنګه ګوري لکه تاسو خبر مقصد دا چې یو لوبغاړی باید ځان فټ وساتي او د وخت سره چې کوم جدید یا ماډرن کرکټ ته چې هغه وکی ها زماګ درې تاسو زه فکر کوم چې منګا ردبی ویډیو فریم جوړو عرفان زما هم دغه پښتنه واسطه سینه چې څنګه ایاز ویلې چې لوبغاړی باید خپل فټنس خیال وساتي ضروری ده چې هغه د عمر لګوي یا ډیر وي د سره څومره اتفاق کوي ځکه تاسو ګټه چې په بیگ بیش کې د پاکستان لوبغاړو لکه بابر اعظم او محمد رضوان هغه چې خلو بونه کړه لکه څنګه چې په دوبی لی کې محمد نبی وکړه
بالکل اصرار سے بہارا لوبا کے نئے آواز پر کرکٹ کے بلکہ بہارا لوبا کے فٹنس چلے ہاگا ڈیر مہم رول لوبوی بد بختانہ دا پاکستان پر ملی لوب ڈل کے ڈیر دا سے لوب گاڑی دی چاہ وہ زلی کی خوف و فٹنس سے خانہ دے زکا چی یو سیریز کی آگا ان وی او بیا پا بل سیریز کی آگا آؤٹ وی کا نا او مثال دا دی نسیم شاہ تاسو درواخلے نسیم شاہ دا ڈیر وقت نا دا پاکستان لوب ڈل نا پدے باندے بہر وہ چی آگا فٹنس صحیح نہ ہو کل اب اخوا درد کول او کلب لاس درد کول او کلب د فزیکلی فټ بناو نو د پاکستان په ٹی 20 سکواډ کې بدای نه اخستل کېدو همدا سي فنشا افریده د وخت په وخت ورته ریسټ ورکول کیږي حارث رؤف ته وخت په وخت ورته ریسټ ورکول کیږي ترڅنګ یې شاداب خان دي چې اوس د ډیر وخت وروسته پاکستان ملي لوبډله تر اغلی دي نو فټنس ډیر مهم دی او بیا کوم د افغانستان د لوبډلې د لوبغاړو خبره کوم نو هغه ډیر فټ دي هغه کراشي خان او راواخله ګوره سمره لګونو کې ولو به د خدای ان فټ نه شو داسې محمد نبی دی هغه د خپل فټنس ډیر خیال ساتي دغه سره ما مرکه کړو هغه وی ما خپل 24 ار چې دی هغه کې خپل ځان ته سلیکشن کړی دی چې په دې غنټه کې بس څه کوم په دې غنټه کې وایز ټریننګ کوم دلته خوراک کول دي دلته کې بیٹنګ کول دي دلته بولینګ کول دي دلته فیملی ته ټایم ور کول دي نو ستاسو خبره
فټنس ډیر مهم سم ایاز څنګه ګوري دغه فټنس مسله پاکستان ته جوړولې شي پاکستان لوبډاري د زکه چې شاینا پردی ال تکې په بیگ بیش کې ان فټ شو بیا واپس راغې دغه سي اوس دغه پښتنه هم د چې تاسو ګوري د استرالیا خلاف صاحبزاده پرانه مغه سي خلو بونه کړله فخر زمان هم خلو بونه کړله نو څه ګوري چې دغه کمزوري شته چې پاکستان ته یو مسله جوړولې شي کنه
نہ زه خو دا وایم چې کا پاکستان فخر زمان خبره دا تاسو غړي یا صاحبزاده فرحان خبره وګړه دا دومره اهمیت نه لري چې هغه بیٹنګ نه راو فټ دی او دا یو بیټ لگ دی دا وایي چې مطلب دا غوینه رزونه ونه شول کړي پاکستان خو استرالیا شکست ورکړلو د دنیا بهترین ټیم دی شکست ورکړو بیا کلین شو په درو وړ میچونو کې پاکستان هغه ته شکست ورکړل نو موږ دا نه شو ویلې چې را کوندې دا یو ټیم
یا او دا څنګه ګوري ک پرسکه چې صاحبزاده فرحان هم خلوب ونه کړل دغه سی فخر زمانم لوبو نکړه خدایي باوجود نور لوبغالي چراله لغوي خلوب وکړه نو دا هم د پاکستان یو مثبت یو پوزيټیو خبره ده چې کپرس کې یو لوبغالي دوه نه چلیږي مخکې به داسو چې فخر زمان به خلوب نکړه صاحب دا پران بونه ونکړه نو به بکسر ټول ټیم اوټ شو
بالکل دا اوس دا ماڈرن کرکٹ ته یا کوم خبره تاسو کوو پاکستان اوس په دې باندې ډیر زیات کار وکړو تاسو خبره 100% ټیک ده مخکې به پاکستان یو لو باړ او شونه به ټول همدارنګ را غورځیدل اوس چې کوم دی هغه چې کوم ماڈرن کرکٹ ورته وای چې سٹیب هم کوي رنزونه هم کوي نو همدارنګ دې پاکستان ټیم وزدې قابل ها
زه فکر کوم چې د دې دوړو د واتس اپ کرخه کته شولا او منګه دا وخت په کرکټ باندې خبره کو نړی شلوریزه نړیوال کرکټ کپ باندې خبره کو چې د فروری ل ومی شروع کیږي په دې کې شل لوبډلې دي او دغه راځه په هر یو گروپ کې 15-15 ټیمونه دي نو منګه هم پر دې خبره کو د پاکستان په لوبډل کې فخر زمان دی محمد نواز دی بابر اعظم دی صاحب زاده فرحان دی سلمان علی آغا چې کوم په کپتان دی فهیم اشرف دی شاداب خان دی شاهین افریدی ابرار احمد عثمان خان نسیم شاه سایم ایوب او دغه سی بیا د افغانستان په سکواډ کې محمد نبی دی محمد اسحاق دی وکټ کیپر گلبدین نائب شاهد الله راشد خان عظمت الله عمرزی ابراهیم زدران مجیب الرحمن درویش عبدالرسول فضل الحق فاروقی ضیاءالرحمن او رحمان الله گربز او صدیق الله اتل دا د افغانستان لوبډله کې بیا نو موږ هم پر دې خبرې کوو چې اوس دغه ټیمونو په وړتیاو باندې خبرې کوو او بیا موږ سره موږ ملمانه راغلی دي موږ سره عرفان خان هغه له اسلام آباد دي او دغه سي ایاز ازا پر دي هغه هم له اسلام آباد دي موږ سره وختي ستا سره چې کوم ما پښتنه وکړه ایاز ک پاغه نوٹ سویل غواړي
پاکستان سره یو دا مسله لکه اوس نن کوم خبر راغلی دی چې سلمان علی هغه وایي چې یاره زه به ون ډاون باندې راځم د پاکستان کرکټ ټیم چې کوم موږ وګورو پاغي کې دا وخت دی درې اوپنران دي سایم ایوب هم اوپننګ کوي صاحب زاده فرحان هم اوپننګ کوي په ډومیسټک کرکټ کې فخر زمان هم کوي اوس د فخر زمان نه چې دا رنزونه نکي داغې نمبر 3-4 تر رسیدلې دي اوس بابر اعظم چې کوم دا ون ډاون باندې اکثر لوب کوي موږ ډومیسټک کرکټ ته وګورو که د پاکستان ټیم باندې تاریخ وګورو نو اوس چې د سلمان علی چې په ورلد کپ کې په خپل پریس کانفرنس کې وختي دا خبره وکړه چې راځي به مطلب ون ډاون باندې راځم نو د فاردی د بابر اعظم او د فخر زمان نمبر نورم مستو کی په کرکټ کې مومن صاحب د هر لوبغاړي یو خپل نمبر وي هغه په خپل نمبر باندې راځي په خپل نمبر باندې کرکټ کوي نو د فخر زمان چې کوم دا نندونه نکي د ډیر وخت نه داغه نمبر بدل شوی دی باید چې د پاکستان کرکټ بورډ سایم ایوب او فخر زمان نه پز ون ډاون باندې فخر زمان لټای عمر کی د دې سره به پاکستان د رنزونو د تسلسل برقراره وي جی
سم عرفان صاحب ستاسو نه دغه پښتنه ده چې که څه هم د ایاز دغه نظر دی چې باید بابر اعظم تا یا چکم دے فخر زمان تا ونڈاون ہوئی رو اس سلسل شخو کتا سو گوری نو سلمان علی آغا هغه ون ډاون راوته په دې وروستیو میچونو کې د استرالیا خلاف نو ما ته خدای څخه خبره شو چې هم دغه وجه و چې پاکستان خلو بو کړای ګینه بابر اعظم چې راوځي نو بس بیا غو ولاړی بولن ډیر زیات مس کوي که څنګه
ټی 20 کرکټ ډیر فاست شته او په دغه ټی 20 کرکټ کې کتا سره چرته بریدګر تو په هون کې نه وینو تنه شي کولی چې مقابل لوبډله فشار لاندې راولي افغانستان ته وګوره دومره لوبډله نه د هغوی اټیکینګ کرکټ کوي او نن په درست نړۍ کې د هغوی یو پخن هم باندې یادېږي بابر اعظم یو ښه کرکټر دی په دې کې هیڅ شک نشته د ټی 20 فارمیټ په څو وختونو کې ډیر ښه کرکټر وو خو اوس دا هغه په سترایک ریټ باندې یو څه خبرې کیږي چې دا یو څه ورو لوبه کوي سلمان علی هغه نه هم پښتنه وشو چې کثیر تا داسې امکانات جوړیږي چې بابر اعظم دې په ټیم کې نوي او یا هم فخر زمان دې په ټیم کې نوي نو دوی په ډاګه کړه چې کثیر تا د دوه دواړو ضرورت ما ته نوي نو زه په دا دواړه لوبډلې کې نه هم دا په دې معنا چې پاکستان کرکټ بورډ یا اوسنی چې کوم منیجمنٹ تیر دا ورته تیار دي چې بابر اعظم هم کې نوی فخر زمان هم کې نوی څنګه دا خو نمبر چې هغه بدل کړی شوی دی اوپننګ همیشه د پر دغه دواړو کړی دی خو که په دویم دریم نمبر باندې د دې دواړو لوبغاړو ضرورت ورته نه راپیخیږي نو ممکن دوی کې هم نول شي او که چرته کې نه نو دا به د دوی لپاره پازیټیو ساين نه وي
سما ایا څه ګوري دی هر څه ته پکاتو باندې څه ګوري چې کرکټ څومره تیز شوه دی لوبغاړي څومره ډیر دی لیګونه څومره ډیر دی او د کیو لوبغاړي ته په سروایو کول چې دا په هر میچ کې راشي یا دا په ټیم کې پاتې شي څومره ګران دي ساسې په خیال باندې، ځکه چې ډیر نوي لوبغاړي هم راغلي دي او هغه زر چې کوم دی زړه لوبغاړي لرکولی شي په پاکستان لوبډله کې یا په هند لوبډله کې یا په بل لوبډله کې؟
جی بالکل، د ټول ناول خو به لوبغاړي په داسې حالاتو کې چې کرکټ ډېر زیات تیز شوی لکه څنګه زموږ د غرور وي او فاسټ کرکټ خلک بکی او په ټیم کې ځای به جوړوي، د ټول ناول فټنس دی چې ستا فټنس ټیکي او بیا ته په ماډرن کرکټ باندې پوهېږي نو هلې به په ټیم کې وي، چې تا ته دا مسلې وي چې ته ما غرنګې د ونډي یا د ټیسټ کرکټ خو نه کوي نو داسې نشي کېدی. اوس په ټي ټوینټي کې خلک 200 پلس رنزونه کوي ځکه چې تاسو به کتلي وي او دا اوس د 140 130 100 دا نیوزیلینډ او آسټرالیا کې ټیک ته کیږي او په دنیا په نورو ګراونډونو کې خاص کر په ایشیا کې چې کرکټ کې دلته خو 200 رنزونه واوري دلته خو 180 پورې د 160 پورې رنزونه کوي، نو په داسې حالاتو کې چې کله لوبغاړي غواړي چې راځي په ټیم کې نو لوبغاړي به 30 کرکټس د کوي د خپل فټنس لپاره تو جوړ کوي او خپل نمبر باندې په کرکټ
سم. ایاز یو منټ پاتې رې ستاسو په خیال باندې استاذو په خیال باندې چې دا ورلد کپ کې به څوک وځلې کم ټیم به خلوب وکي؟
نو په ټي 20 کرکټ کې خو زه داسې نشم ویلې چې را کم بلار چې خو بیا هم زما فیورټ چې کم ټیمونه یو زما نظر دې چې را دی به مطلب دې سپر 8 خو بس دا خو معلومه خبره چې دا یو ګروپ نه ودو ټیمونه وځي نو آی سی سیم دارانګي ډرا جوړ کړی دا چې خامخا چې کومه 8 بیسټ ټیمونه دې په رینکینګ کې امغه به مخ کې راځي او کو کتلې شي نو د سیمی فائنل لپاره زما په نظر کې پاکستان هم اهل دی، هندم اهل دی، افغانستان هم کولی شي بهترین لوبغاړو باندې مشتمل دی، په لیګونو کې دا غوړي لوبغاړو ښه کرکټ کولی شي کړی دی نو دا غینه هم زموږ امیدونه شته دي او بیا په 13 د آسټرالیا ټیم هم زموږ لپاره یو فیورټ ټیم دی.
سم عرفان، تاسو څه نظر دی؟ څه وړاند وینه کوي؟
مانه پښتنه
کوي؟ بالکل بالکل، تاسو څه پروډکشن دی؟
اسرا صرف شالو وریز فارمیٹ کے مونگ چاہتا فیوریٹ نہ شو ویل ہے زکہ جدا دمر کم عمر دی کچر او اوورز دی کچر تا یو لو غاڑے ہم درتا ودری گی نو اگا چا ولا تے خپل لو ڈلا بریا تر سوی او ہمدا سے بولنگ دے کچر تا او خس پل وچ وو نو مقابل لو ڈلا چ رہا گا ما تا ولی شی تو زبا پہ خیال کم فیوریٹس کی دی یو خو په ذهن دی اتکم زکه هغه په اوسنی وخت کې ډیر خکر کرکټ کوي کاغو لولس کلن دی او کداغه ملي لوب ډلای دا به ترڅنګ استرالیا دا سی والو ډل دا چې هغه په دغه سی مهم یا غټ ایونتونو کې هغه یې پډاګه کړي دا چې خکر کرکټ سوئی افریقا بدبختی ده چې دغه سی ایونت کې هغه خزلی کی زلی کی خو چې کلا دا سی ایونت
را فائنل میچ را چې
پای وو خو یې کنه
نو
پاکستان افغانستان داسې خو خیر مونږ پریډکشن کول به یو څه سخت شي او انډیا او ترڅنګي استرالیا داسې ټیمونه دي چې ممکن پایلو به تور شي.
ډیر زیات هم نه ساس دوانو قدر مونږ ملمنو نه چې مونږ تم وخره کو نړۍ مونږ ساس نه خو وختونه
مهرباني ستاسو هم ډیر مهرباني
خو وختونه اردونکو دا موږ سره د سپورتس خبريالان ایاز رضا افریدی له اسلام آباد او هم له اسلام آباد موږ سره عرفان خان وو د سپورتس خبريال د دوی سره موږ خبرې کولې په نړیوال کرکټ کپ باندې چې د فروری له 8 شروع کیږي شل ټیمونه دي په دې کې به 8 ټیمونه سوپر 8 ته یا غوره 8 پړاو ته وزي دا غي ورسو بیا سیم فائنل وي او بیا به فائنل وي. هم دې سره خپل کوربا اسرا الله مومند او د خبرونې پروډوسرانو میلاد نسیمی او اسحاق امیر ته اجازه ورکړي. د الله پامان، ښه وختونه.